سلام د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دینم ساته خبرونه کې و باورې چې طالبان وایي د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي.
د 14 د اپریل کوم تاریخ ویل کیږي؟ په دې تاریخ باندې ګډون نشي
کېدلی. افغانان سولا او د جګړو بندیدل غواړي.
راځي دا پردي موډونه گزار کو په وژلو باندې او په ډزو باندې دا چوکۍ بس خوندو کې جګړه ته موږ ورسې.
د ټول خو نه هله کو چې د روسي په مبارک کې میاشتې کې به جګړه وتروي ترڅو ملکی وګړو ته نور مرکشوب لو ونوري.
فزاته د خطو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان ستور مزلی عبد الاحد مومند هڅو ته کتنه کوو.
موږ د دې شمشاد پروګرام په دې راته سره هرته ورسو.
را سره اوسې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. طالبان وایي د اپریل په 14 د ترکیه غونډه ته چمتو نه دي. او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبری بریت کې پلاسترلو تورن کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري، او په خبره یې دا یو همکاران دی قربانی ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لاره برابروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لنډه کړو. واړو چې سر تر سر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسی، تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. ښاغلی غنی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته پس پارل شوی طرح کې ویل شوی چې یو انتقالي اداره به رامنځته کیږي او بیا به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هم مهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي، او د همدې میاشتې تر پایه به په ټاکنو کمیسیون کې خپله دنده پیلوي. طالبانو ویلي دوی د اپریل میاشتې په 14 د ترکیه کنفرانس ته چمتو نه دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وروسته تر دې د خبره وکړه چې افغان چارواکو پرونو ویل د همدې اونۍ په وروستیو کې ممکن دا کنفرانس جوړ شي. په دې اړه سملاسي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي کابل کې د سفر لپاره تر رسیدو مخکې په همدې تړاو د ښځو د حقونو له ملاتړو او دینی علماو سره یو بحث کې ګډون کړی دی. خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله کې باید د ښځو غږ واورېدل شي، او په خبره یې میرمنې او په ځانګړې توګه هغه چې دیني زده کړې کړي د بهیر کې اغیزمن رول لوبولی شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پل خمري سمنګان پر لویه لاره یې 12 طالبان وژلي او 9 تنه نورې ژوبل کړي دي. د پامیر قلي اردو د درېمې لوا قمندان فرید آغا سید خیلی رسنیو ته ویلي چې دغه طالبان نن د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
امروز ضربات هوایی و زمینی که ما
نن متخازه پسیمه که ده دشمن پر ثابت و اهداف و زمکنی و هوایی بریدن وکلل ده دی دره قرارگاوی سرلت جهزات و لامن زتللی او چوبان ده شلطنه و جلسوی او چپیان سوی دی.
خبرونه لازادی رادیو ناوری. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ناتانز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوي پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوي له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمت کړنو غچ واخلي. خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیم د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرایلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتري واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وپانه پته ده. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د اپریل په 14 نیټه چې په رسنیو کې د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په توګه یاد شوې ده، طالبان ګډون نه کوي. ښاغلی نعیم همداراز له وخته د مخکې انتخاباتو په اړه د افغان حکومت وړاندیز هم غیر عملي بللی دی. طالبان د خبر داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې کړې دي. دا خبرې نن پای ته ورسولې او له افغانستان نه ولاړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب، د طالبانو د څرګندونو د طالبانو د ویان د څرګندونو جزئیات څه دي؟
تکل سے بداسی حال کی چی گنو رسنیو چارواکو فکر کوو چی پا راتلون کو چو رزو کی با استانبول دی افغانستان دی سول پتراو دی ولوی کنفرانس شاهد و سی دی طالبانو دی چرگندوانو لک تر لگ پا نجدی و رزو کی د دې کانفرنس ته جوړېدو په اړه پوښتنې را پیدا کړې دي. داسې مهال چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول راتلونکي کانفرنس ته په کابل او ځینو نورو ښارونو کې چمتووالی روان دی. طالبانو تازه ویلي لږ تر لږه د اپریل په 14 هغه نیټه چې د دې کانفرنس د پیل د ورځې په توګه رسنیو کې یاده شوې ده، د کانفرنس کې ګډون نشي کولی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادۍ رادیو ته وویل
یو دا چې 14 د اپریل کوم تاریخ ویل کېږي په دې تاریخ باندې ګډون نشي کېدلی. دا یو دوهم ټکی دا چې د وروسته نو په دې اړه باندې هغه موضوع د ګډون په دې کانفرنس کې زموږ تر بحث لاندې ده. په دې اړه به مشورې جریان لري، نو هغه دغه وروسته به یو چې کومه فیصله وشي هغه به موږ اعلان.
خغلی نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې ترکی لوري ته هم دا خبره کړې ده چې دوی د اپریل په 14 نیټه په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. هغه په دې اړه چې طالبان د دې غونډې لپاره بل کومه د مشخصې نیټې وړاندیز لري کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې څو چې د دې کانفرنس سرنګوالي او نیټې په اړه بحثونه او د دې په وینا سلام مشورې بشپړې شوې نه وي، د کمیونټي په اړه څه نشي ویلی. طالبان داسې خبره دا خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له کابل وتلی. هغه په کابل کې 4 ورځې تیرې کړې او په کابل کې د افغان جمهور رئیس په شمول د افغان سیاستوالو سره په دې 4 ورځو کې لیدنې کتنې لرلې. د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چارواکو سره د زلمی خلیلزاد بحثونه تر ډیره د استانبول د کانفرنس لپاره په چمتووالي راڅرخیدل. د امریکا د سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول د غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاستوالو، د ښځو د حقونو د ملاتړو او مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې دي. او په وینا یې ښاغلی خلیلزاد توانېدلی چې د دغه غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم ومومي. تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي و چې له ښاغلي خلیلزاد سره د دوی په لیدنو کې د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې شوې دي چې د ده په وینا مهم ټکي وربند او د افغانستان راتلونکی نظام و. د افغانستان حکومت هم همدارنګه منلی و چې غونډه روانه ونی وشي. ځینې سرچینو په کاربا اور ویلی و چې د اپریل 14 نیټه به د دې غونډې ورځي، هغه ورځ چې طالبان ویلی دی ګډون پکې نشي کولای. یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو وینا کې د استنبول غونډې ته په اشاره ټینګار وکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د واک پر خودوته چمتو دي، هغه څه چې خاید استنبول کانفرنس کې پر بحث وشي.
حاضر یو چې خپل مدعا چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لندکو او موږ وړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسي، تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو او زه ژمنه کوم چې بل انتخابات کې به کاندید نه یم چې خلک بیا فکر ونه کړي چې موږ کومه بله علاقه لرو.
خو کله چې نن طالب ویاند محمد نعیم څخه موږ وپوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت د دغه وړاندیز په اړه چې د وخت نه مخکې انتخاباتو په اړه کوي څه وایي، هغه دا وړاندیز غیر عملي وباله چې د ښاغلي نعیم په وینا د افغانستان لمځکنیو حقایقو سره سر نه لګي او په یو ډول یې رد کړ. د طالبانو د ویان د سیاسي دفتر د ویان په خبرو کې بل مهم ټکی هغه دا و چې کلم دلدنه وپوښتل چې په داسې حال کې چې هغه نیټه چې باید امریکایي ځواکونه د دوهې د هوکړې سره سم له افغانستان نه ووځي 13 ورځې ورته پاتې دي او فکر نه کیږي چې په دې 13 ورځو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د تاسو عکس العمل بسې که داسې ونه شي، ویل چې که چیرته امریکایي ځواکونه تر می لومړۍ نیټې پورې افغانستان پرې نږدي، ستونزې به راپورته شي. د مشخصې نه کړې چې ستونزې به څه وي، خو ویل چې پړه به یې په هغه لوري چې له دې هوکړې نه یې سرغړاوی کړی. هغه ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونو کافي وخت درلود چې 14 میاشتې د توافق له مخې چې خپل سرتیري وباسي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل ان زما همکار و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان محمد نعیم د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نعیم نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان به د اپریل په 14 نیټه د استنبول په غونډه کې ګډون ونه کړي. د طالبانو ویان د څرګندونې داسې محل کوي چې د افغانستان د ملی مصالحې د علي شورا لخوا د سولې هغه مسوده چمتو شوې او بشپړه شوې ده چې له یو شمیر سیاستوالو او د افغان چارواکو په ګډون له ځینو سیاسي اړخونو څخه ترلاسه کړې دي. دا طرح او بخې په 14 مخونو کې جوړه شوې ده چې لومړۍ برخه د افغانستان د خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي، په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم نومول په نوم د سولې یا د حکومت پلان ته اشاره شوی، په دریمه برخه کې د انتخاباتو لاره د نظام پر جوړېدو او په څلرمه کې بیا د جګړې د پایتر سیدو یا تلپاتې اوربان مسائل یاد شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سولې مسودې طرح چې د ملي مصالحې عالی شورا د توحید او ترتیب کمیټې له خوا ورستې شوې او یو کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړې، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او سلور بنسټیز برخې لري. لومړی برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادۍ او بهرني بې پرې سیاست، د اوسنی اساسي قانون ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوی به تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته چې الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرح وړاندې شوی چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر 3 کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوی دي. دا حکومت به اجرائیه، مقننه او قضایه قوی ولري، او درخوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او هم دا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 غړي ولري چې د سلور د شولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوخه ټاکل کیږي، او پاتیا او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوخه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او ترخوا قضایه او مقننه قوی ته د دینی مشورو ورکول وي. دا د اساسي قانون عالی دیوان به پر اساسي قانون د څار اوسنی کمیسیون ځای ونیسي او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان به یې برخه وي، یوه څوکۍ یې ښځې ته ځانګړې شوي. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه به یې ښځه وي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو پر درېیمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت بله مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل او تر خوا یې د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پراس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمیر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به په څلورویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول بل اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي او تر خوا به نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. سعودي عربستان د وری څلروشتمه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څوارلسم کال په لومړۍ میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
25 کلنه وګمه په کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو اندېښمنه کړي. نوموړي د جګړې لخکیلو خوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند او یا هم اور کم وکړي.
افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو سره لټوار خو نه هیله کوو چې د روژې په مبارک میاشت کې به جګړه ودروي ترڅو په دغه جګړه کې زموږ ملکي وګړو ته نور مرګ شو پلوونه وړي او دغه مبارک میاشت په خیر سره پر دوی باندې تیر شي.
25 کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لري.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواو څخه مهمه ده چې د روژې په دې مبارک میاشت کې تاوتریخوالي راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډیره پورې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله شپېته ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 134 نور ټپیان شوي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسي غونډې ته نن دوشنبه د خپلې وینا پر مهال وویل: دغه وزارت د ملکی تلفاتو اصلي عملین طالبان یادوي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه تورونه ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او مزینه نه پنهخه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لوري دی چې د ستر عملیاتو په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوی په روانه میلادي میاشت کې په ترکیه کې د استانبول ناسته تر سره شي. زیات شمیر افغانان لدی ناسته دی وی تلپات سولې اوربند هیل لري. خو افغان چارواکي بیا وی د استانبول ناسته پر رسیدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو لمیزه امتیازات تر لاسه کړي.
په همدې حال کې زرګونه ننګرهار میشتونند د یوې ولسی غونډې پترس کې د افغان ځواکونو او جمهوریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې لپاره له راغلو فرصتونو استفاده وکړي او لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. د غونډې ګډونوالو پر افغان حکومت او نړیوالو غږ وکړ چې له هیچا سره باید د تیرو شلو کلونو پر لاستراوړنو معامله ونه کړي.
زرګونو کسانو نن دوشنبه د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې له جمهوریت او افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په هیڅ صورت ورته په تیرو شلو کلونو معامله د منلو نه ده. د دوی له ډلې د ولایتي شورا غړي سرار الله مراد د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل څو د روژې مبارکې میاشتې په درناوي جګړه بند کړي.
د جمهوریت ملاتړ یو د اتلس کالو نه دا ناورین چې تیر شوي کومې لاسته راوړنې لرو دا باید باثباته پاتې شي. په طالبانو هم غږ کوو چې راځئ دا پردي موډونه گزار کړو. په وژلو باندې او په ډزو باندې دا چوکۍ به څه خوندو کې چې بیا ورته موږ ورسېږو.
د غونډې ګډونوالو هم دا شان د سولې په برخه کې د روانو مذاکراتو پر ګړندیتوب او اوربند ټینګار درلود. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاشي او اجازه دی ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو له نظره ولويږي.
طالب په خلاص وګغو واورا چې د زور حکومتونه د افغانستان ولود او په خاصه توګه د مشرقي ولسونه نه مني. اوربندوکا چې اره خبرستاوي ولسونه تاسو سره ولاړ دي او استا مشروع غوښتري خو په نظام رنګول نه غواړو. په ښکارا واورا او امنیتي سکتور باندې معاملې نه منو.
دینی عالم داوود مجاهد بیا د غونډې پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې روانه جګړه د ژر تر ژره ودروي او خبرو له لارې د خپلې غوښتنې له افغان حکومت سره په سوله ایز ډول شریکې کړي.
صلح او امن غوښتل کې خلک یو د جنگ نستړي شو یو په دې ملک کې نور جنگ نه غواړو. صلح غواړو، امن غواړو، او قوت غواړو او د خپل ځان لپاره، د خپل اولادونو لپاره او د خپل مسلمان ولس لپاره هوسا او آرام ژوند غواړو.
په دې غونډه کې د ننګرهار پر چارواکو سربیره د افغانستان د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر حیات الله حیات په مشرۍ د مرکزی حکومت یو شمېر لړپوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات د خپلې وینا پر مهال وویل افغانانو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او نه غواړي چې تیر وخت بیرته ور وګرځي.
من نه غواړو افغانستان بیا د سیمې د استخباراتو لاسته ولویږي. من نه غواړو هغه څوک چې موږ ورته اسلام خودل هغه راشي ماته اسلام وخی. هغه څوک چې د ډوډۍ خوراک ماوتا ورزک هغه نن ماوتا ته راشي چې ته سامنے او دسې وکړه. دښمن غواړي چې د ډاکټر صاحب د نجیب د وخت تاریخ دلته بیا تکرار کړي، افغانستان نسکور کړي، د من ملي امنیتي ځواکونه خراب کړي، ولې دود دا خوب نور اوبو ته تیر کړي.
ولسی خلک داسې مهال لخ کې لوړ خونو د وربند غوښتنه کوي چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میسته کینی او پاسی چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا توت شوی دی.
په کونړ کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو په جنگ کې لخ کې لوخوا او د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی نن سهار په مرکز اسادآباد کې لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې سوله وشي.
لارین کونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعار نه ورکړل. د لاریون ترتیب کونکي او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې ویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه د دولت د مخالفینو نه ده چې د سولې لپاره زمينه برابر کړي، د وېرې تویدو د مخنیوي لپاره زمينه برابر کړي او په یو بل باندې د رحم لپاره زمينه برابر کړي. کوشش وکړي چې نور وینه ودرو، کوشش وکړي چې په یو بل باندې رحم وکړو، کوشش وکړي چې را روان اختر زمونږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوی، د تلپاتې سولې او امن تګیدی، نو په کار د چې افغان حکومت او وسلوال طالبان لخپل شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کیږي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سره اغلا من کوټول او خونو باندې او کوټول تنظیمونو کوټول د افغانستان په ډلو باندې چې په هر ډلو په هر تنظیم کې کار کوي، د یو افغانیت د نوم نه استفاده او د اسلام د نوم نه استفاده او کې په دې مش کې د سول هو کی او یې په اول د بند کړی.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خواو د اوربند اصول غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړه زور اخسته، د جنگ د زیاتیدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استنبول کې جوړیدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل 12 نیټه فضا ته د انسان د خطلو نړیواله ورځ ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکسونه واخیستل او ځان سره یې هیواد ته راوړل. په دې راپور کې د عبدالحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دی چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزل عبدالحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپل پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمک پوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضایي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني. خاغلی مومن له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، صاحب لاس څنګه چې مخکې د پرواز باندې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به ګاډي شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او اماده یو چې لا اضافه کله کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، هغه وخت عبدالحد مومند 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. خاغلی مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلی وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو.
فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ستورمزلې عبدالحد مومند هڅو ته کتنه وه. د عبدالحد مومند میرمن بی بی ګل کریم مومند نن د ازادۍ راډیو په یو پروګرام کې خپل هغه احساس بیان کړ چې فضا ته د خغلی مومند د تلو په ورځو کې درلوده.
دا یو ډیر د خوشحالۍ او فخر احساس هم وو او په څنګ کې د معلومدار د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښته و، ځکه چې لدی سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلې ده. دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمن به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلوي ساته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلی وای. هم مې فخر پې کوم او هم مې فخر پې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای وو.
د میرمن بیبي ګل کریم مومند بشپړه مرکه د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د خبرې مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبرې مجله د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سروري وړاندې.